درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د شپې 9 بجې د اوسنۍ رادیو د خبرونې ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم. په پیل کې څو خبرونه واوري. د هرات د امنیتي ډیالوګ په نوم د وی غونډې ګډونوال د افغانستان اوسنۍ شرایط ناوړه بولی او وای د ژغورنې لپاره خبري او نور انتخابونه په پام کې دي. د افغانستان د اوبو او انرژي پخوانی وزیر محمد اسماعیل خان چې په تاجکستان کې د هرات امنیتي ډیالوګ د ولسمې غونډې ګډونوال دي نن خبريالانو ته وویل
امیدوارم چې ان شاء الله ای کانفرنس وکړي د کانفرنس ته بتونه کې راکوشا بشه.
هیله لرو چې ان شاء الله دغه کانفرنس او نور ورته کانفرنسونه به د افغانستان ژغورنې ته لار پرانیزي. موږ هڅه کوو داسې لارې چارې ولټو اند خبرو لارې هڅه کوو او که خبرې نتیجه نه ورکوي هغه لارې چارې کارو چې په خوا مو د افغانستان ژغورنې لپاره کړي او افغانستان د اوسنۍ بد شرایطو له شره خلاص کړو.
شرایط بد فعلی نجات کړي.
د غونډې یو بل ګډونوال او د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د انسټیټیوټ مشر داود مرادیان د ازادي رادیو تاجکی څنګ ته ویلي چې د دوه ورځې غونډې ته شاوخوا 150 کسان غوښتل شوی چې د افغانستان سیاسي شخصیتونه او د نورو هیوادونو او سازمانونو استازي دي. د طالبانو حکومت تر اوسه د دې غونډې په اړه څه نه دی ویلي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف وایي د دوی واکسیناتوران د ډیورن کرشي دواړو غاړو ته د هغو کورنیو ماشومان واکسینوي چې افغانستان ته راستنی شي. یونیسف نن دوشنبه پر خپل ایکس پانه یا په خواني ټویټر لیکلی واکسیناتوران یې هغه ماشومان هم واکسینوي چې د واکسین له پخوانیو پړاوونو پاتې شوی دي. څرګندنه ده چې د واکسیناتورانو دغه ډلې په کومو سیمو کې فعالیت لري خو له پاکستان افغان کډوال تر ډیره د تورخم او سپین بولدک لارو افغانستان ته راستنی شي. افغانستان او پاکستان یوازینی دوه هیوادونه دي چې تر اوسه د پولیو یا د ماشومانو د غوزن ویروس په کې لمنځ نه دی تللی. په افغانستان کې پرون په دوه ترافیکی پیښو کې لشت لژد درې تنه مړه شوي او 12 نور ژوبل دي. په دایکنډي کې د طالبانو د حکومت امنیت قومندانې نن په خبر پاڼه کې ویلي چې پرون سهار د دې ولایت په شهرستان ولسوالۍ کې د یو منی بس د چپکې دوه په نتیجه کې دوه تنه مړه شوي او نور ژوبل شوي دي. دوه هم په شاده پروان ولایت په شینواري ولسوالۍ کې پرون ماسپښین وشوه. په دې پیښه کې یو څلور کلن ماشوم مړ شو او د موټر چلوونکي په شمول 15 تنه نور ژوبل شول. د پاکستان پوځ وایي د افغانستان پولې ته نږدې په جنوبي وزیرستان کې لشتلژه اته سخت دریزي وسلوال وژلې دي. پرون د خیبر پښتونخوا په بنو کې د امنیتي ځواکونو په کاروان په ځانمرګ برید کې یو تن ووژل شو او یو شپږ نور ژوبل شول. زموږ شخله ازادي رادیو اوري. په تاجکستان کې د هرات د امنیتی خبرو کانفرنس روان دی. د افغانستان د باري موټرو چلون کې وای پاکستان د افغانستان د صادراتو په وړاندې بل خند پېښ کړي.
دلته موږ راغلي یو د درې مشپا د بیګاتا او د دې کې دی افغاني انګور بار او دی وای د تاجکي دی.
په کندوز کې یو مرستندوی روغتیاي مرکز د ماشومانو وړیا درملنه کوي.
هغه ماشومان چې د قلب سوری باندې اخته دي چې د هغو مریضانو به هم بعد دې نه انشاءالله په نږدې راتلونکي کې داسې په دغه شفخانه کې ورته عملیاتونه وشي.
په کندهار کې د غواوو سلګونه فارمونه جوړ شوي.
تقریبا ته یو څو شلانې غواګانې وسیري او د تقریبا دغه ځای پنګونې چې دونیم سوله کاغونې ده.
هغه افغان مو ژغولی چې د هند په یو فلم کې مرکزی رول لوبولی دی.
د شي بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د هرات په امنیتی کانفرنس کې د طالبانو په اوسنی رژیم او د افغانانو په وړاندې د دوی په روانو کړنو توندې نیوکه وشوې. دا کانفرنس چې نن د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې پیل شو په هغه کې د افغانستان د ملي امنیت پخوانی سلاکار رنگین داد فرسپنتا وویل په افغانستان کې اوسنی وضعیت سمون ته اړتیا لري. د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل بیا د غونډې ته وویل چې سیمه د طالبانو په اړه د پوهاوی په برخه کې یو نظر او اجماع لري. د افغانانو د بشری حقوقو په ځانګړي توګه د جنونو او شوزو پر حقوقو هم د هرات په امنیتی کانفرنس کې بحث وشو.
د افغانستان د ملي امنیت په خوانی صلاحکار رنگین دات فرض پانتا وای وخت د طالبانو لر رسیدو وروسته زورګونه لوستي خلک د وطن پر خودو ته مجبور شول او زورګونه نور زندانیا او شکنجه شوی دی. هغه دا خبر د هرات د امنیتی کانفرنس په 11مه غونډه کې چې د جمهوریت نظام یو شمیر چارواکو او سیاسيونو پکې ګډون کړي او د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې روانه ده وکړه. خغلی سپانتا که څام وخت د طالبانو رسیدل د جمهوریت نظام ناکامي او پنړیواله کچه د نویو ستراتیژیکو غوښتنو پایله بولی خو لنړیواله ټولنې په افغانستان کې د وضعیت د سمون پاړه د همکارۍ غوښتنه هم کوي.
درد ما مردم افغانستان
د افغانانو درد خپلواکۍ قانوني حکومت سیاسي او ټولنیز امنیت او د اقتصادي پرمختګ فرهنګي قومي او ژبنی برابرۍ نه درلودو درد دی.
زبانی است
د طالبانو حکومت که څام په دې اړه خبرګون نه ته خود لري خپل د افغانانو د حقونو په خوندیتوب او د خپل حکومت په ټول شمول والی ټینګار کړی. په دې غونډه کې د افغانستان د ملي امنیت په خوانی رئیس رحمت الله نبیل ادعا وکړه چې طالبان تاکتیکي اټومي وسلو ته د لاسرسي څرنګواله ارزوي. هغه وویل کې دیشي طالبان دا وسلې له پاکستان په لاس راوړي او یا یې هم جوړونکو ته پیسې ورکړي. د افغانستان د پخوانی لړپوري استخباراتي چارواکي دا هم ویل په سیمه و نړۍ کې لدی سره سره چې ډیرو ویل طالبانو تغییر کړي او د هوی سپیناوي یې کاوه مګر ثابت شو چې طالبان نه دی بدل شوی. خغلی نبیل زیات کړه په سیمه کې د طالبانو د پیژندنې پاړه یو لید او اجماع نشته.
په سیمه کې یو شمیر مشخص هیوادونه هڅه کوي چې وخی طالبانو تغییر کړي. هغه څه چې سیمه او نړیواله ټولنه وایي د طالبانو یو متفاوت تصویر دی.
د هرات امنیتی کانفرنس کې بیا د پاکستان د پارلمان غړي محسن داوډ له طالبانو سره د مبارزې په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل دوی د وسلې په زور راغلي او باید د وسلې په زور بیرته وشړل شي. د طالبانو حکومت لا په دې اړه خبرګون نه دی ښودلی. د هرات امنیتی کانفرنس په څنډه کې یو بل باس په افغانستان کې جنسیتي اپارتایډ د پنل ته په خبرو کې پنارو کې د افغانستان پخوانی سفیر شکریه بارکزی وویل په افغانستان کې جونې او خزي د ژوند لټولو برخو وستل شوې دي او په حقیقت کې جنسیتي اپارتایډ عملی شوې ده. هغې په افغانستان کې د بشري حقوقو په ګډې ډول نونجو نو خوځو د حقونو د نقد په اړه د نړیوالو په اوسنی پرس دریس هم نیوکه وکړه.
جنسیتی اپارتاید نه دی چې موږ محدود کړی یو ستاسو چوپتیا له ټولو بدتر ده. کله چې د ملګرو ملتونو په غونډه کې ګورم چې هیوادونه ډیر عالی بیانیې ورکوي خو کله چې هلته د رایې ورکولو وخت راځي ګورم چې له موږ سره هیڅوک نشته.
د هرات امنیتی کانفرنس چې د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو انسټیټیوټ لخوا جوړ شوی سبا به هم دوام وکړي. د کانفرنس له پیل وړاندې د دې ډیالوګ بنسټ ایښودونکي داود مرادیان د ازادۍ راډیو تاجکی څانګې ته ویلي وو د یو شمېر افغان سیاسونو په خوانیو چارواکو په ګډون نږدې 150 کسان دې غونډې ته بلل شوي دي. مرادیان دا هم ویلي وو چې دوی طالبانو ته د یوې ډلې په توګه بلنه ورکړې وه خو ځواب یې نه و ورکړی. دا کانفرنس وخت د طالبانو له رسیدو وړاندې په افغانستان کې د خدا دویم ځل دی چې د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې نیول کیږي.
د دې کانفرنس له یو برخوال او د طالبانو له یو منتقد قاری عیسا محمدی سره مې مخکې خبري وکړې. لومړی مې له هغه څخه وپوښتل چې د دې کانفرنس هدف څه دی. د داسې وویل
دا کانفرنس چې دلته د هرات کې امنیتي کانفرنس د عنوان لاندې جوړ شوی ده دلته د مختلفو هیوادونو څخه میلمانه رابلل شوي دي. په دې کې یو نیم بل کسان داسې یادونه وکړه د شلو هیوادونو څخه برخه اخیستې وه او د اکثرو د افغانستان په روانو حالاتو باندې تشویش او اندېښنې وي او د دې لپاره د حل لاره چې څنګه کولی شو یو سوله ییز د حل لاره پیدا کړو نو لوی هدف
ډیره مننه. قاری صاحب محمدی ځینې وایي چې په دې کانفرنس کې ازمویل شوي څیرې برخه لري، هغه څیرې چې کله یې حکومت په لاس کې وو او د نړیوالو ملاتړ یې درلود طالبان یې مات نه کړل شول، اوس به نو څه وکړي؟
د منتقدینو انتقاد په ځای باندې دا په ګډونوالو کې هم ځینې دوستان چې کله خپلو کې سره کښېني دا انتقاد هغوی هم لري موږ هم لرو. کوشش په انشاءالله داسې کوو چې په مرور د زمان سره اوس کولای چې داسې څیرې چې د افغانستان ولسونو خلکو ته محبوبې څیرې وي د منلو وړ څیرې وي د ولس په وینو باندې د هغو لاسونه ککړ نه وي په غصب کې د ولس په د افغانستان په تباهي او بربادۍ کې برخه نه وي اخیستې داسې څیرې رامنځته
قاری صاحب محمدی پخوا دا کانفرنس چې جوړېدو د افغانستان حکومت او یا نړیوالې ټولنې ملاتړ کوو، یعنی له مالی نظر تمویلو، له 2012 څخه دا کانفرنسونه جوړې شي، اوس څوک تمویلوي؟ هر کانفرنس ته باندې چی مصرف لري؟
زما په نظر باندې کوربه هیواد په دلته تاجکستان ده، او تاجکستان د دې خلکو چېار افتتاح هم کوله، د تاجکستان د بارنیو چارو د وزارت نه کوم نماینده راغلی و، هغو خلکو ته تراغلات ویلې او ځینې اندېښنې هم بیان کړلې، او د افغانستان په طالبانو باندې ځینې نیوکې هم وکړې. نو داسې دقیقا نه شم ویلی، خو د ظاهر حالاتو نه داسې معلومېږي چې همدې کوربه هېواد به کېدای شي صرف کړي.
وروستۍ پوښتنه دا ده چې ځینې وایي چې داسې خبرونه موږ ترلاسه کړي دي چې د کانفرنس په پیل کې د ملي سرود پر ځای د یوې بلې ترانې ژغولو د ځینو ترمنځ خپګان او ګیلې پیدا کړې، جنجال یې حتی پیدا کړو، دا خبره څنګه ده؟
جنجال چیشه پکې خاص ونه لیدل سو، خو هو د ملي سرود په ځای باندې چې دوه پاک الفاظو به سندرې ورته وغږول سو، ما زه خپله هم د منتخبینو جملې ځینې وم چې انتخاب مې پورې باندې وکړ چې دا خو یوه ملي غونډه ده، د ټول افغانستان ولسونه دلته په پښتون لري، او تاسې خو دلته د افغانستان په نمایندګۍ خبرې کوئ، بیا ولې د افغانستان ملي سرود دغه کوئ؟ بیا ده وویلې چې دا موږ ته د کوربه هېواد لخوا ویل شوي چې موږ ته هغه قدم نه غواړو، یعنی د خبرو نه ځان واړه او راواړو، ځان نه تیر راتې کړه، یو څه کې به موږ سیاست نه کوو، پاک صفا سوتره په وطني الفاظو کې درته وایم. اوس هم په ځینې خلکو کې تبعیض او تعصب ته خو موږ کوشش کوو چې دا خلک د تبعیض او تعصب د دایرې نه راوباسو، ورو په ورو یې دا خلک سم د انسانیت دایرې ته داخل کړو، چې موږ د دې خاورو د دې جغرافي اوسېدونکي یو، راځئ چې سره جوړه وکړو، یو بل ته قدر او عزت وکړو، یو بل ته په درنده وګورو، هېواد ته وګورو، د هېواد هغه ملي ارزښتونو ته چې په هغه کې د افغانستان بیرغ هم ده، همدغه ملي سرود هم په کې ده، دې ته هم موږ په هغه وګورو. کوشش هم کوو، نیوکې هم پرې باندې کړي دي، خو داسې هغه په منځ کې تشنج یا هغه نه ده راغلی، او هیله مند یم چې انشاءالله په آینده مجلسونو کې به دا خلک دې نزاکتونو ته متوجه سي، او متوجه کوو به انشاءالله.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د افغانستان او پاکستان په پوله کې د سوداګرو یو بل ستونزه د بارونکو موټرو یو شمیر چلوونکي او سوداګر وایي د پاکستان حکومت له تیرو درو ورځو راهیسې اجازه نه ورکوي چې دوی خپل موټر چې انګورې پکې بار کړي دي له تورخم دروازې واړوي. دوی ازادي رادیو ته وویل د پاکستان حکومت په دې پلمه اجازه نه ورکوي چې د انګور د تاجکستان او ازبکستان دي، خو افغانستان په خپل نوم صادروي. د دې موضوع جزئیات واوري.
د افغانستان پر صادراتو د پاکستان د بندیزونو په دوام تازه تورخم کې پر انګورو بار موټرو ته اجازه نه ورکول کیږي چې په دروازه تیر شي. په تورخم کې هغه موټر چلوونکو او سوداګر چې انګوري بار کړي، ازادي راډیو سره یې په خبرو کې وویل له 25 ډیرې بار وړونکو موټرې له تیرو درې ورځو راهیسې ولاړې دي، او د پاکستان حکومت په دې پلمه چې د انګور د تاجکستان او ازبکستان صادراتي اجازه نه ورکوي. محمد رسول چې د کابل ولایت اوسیدونکی دی او د انګورو بار موټر یې تورخم دروازې سره ولاړ دی، ازادي راډیو ته وویل
دلته موږ راغلي یو د درې مشکو د بیګاته، او دې کې دی افغاني انګور بار، او دې وایي دا تاجکي دی. اوس به خبر روان د کابل نه به ضمانت کیږي د ګاډي دی.
د انګورو سوداګر اتاوله هم چې د ننګرهار ولایت اوسیدونکو دی وایي
انګورو خراب دي، د منځ زده خو ځان نرمه نه تر اوسه پورې خو نه دي خراب شي، خو باید نور امکان لري خراب شي.
نو موړې زیاته وی کننی موټرو ته اجازه ورنکړل شي، نو تر سبا د انګور خرابې کې چې د او نورو سوداګرو ته به ملیونونه افغانۍ زیان واوړي. دا په داسې حال کې ده چې دوه اونۍ وړاندې د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت د سرپرست نورالدین عزیزي په مشرۍ یو پلاوی اسلام آباد ته سفر وکړ، او له ځایي حکومتي مسؤلینو سره تر لیدنې وروسته یې وویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزه برخه کې د ستونزو پر حل خبرې کړي، خدایات پلاوی تر سفر وروسته په تیرو نږدې دوه اونیو کې د دویم ځل دی چې د بارونکو موټرو په مخه د تورخم دروازه د پاکستانی حکومت له لوري تړل کیږي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغانستان او پاکستان د ګډې سوداګرۍ خونې د یو مسؤول خانجان الکوزي نظر هم ولرو، خو له نوموړي سره تر بیا بیا اړیکو نیولو وروسته هم ونه توانېدو چې نظر یې ولرو. خو ښاغلی الکوزي تر دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو د افغانستان له لوري چې هر ډول صادرات کیږي د دوی لخوا رسمي سرټیفیکیټ ورکول کیږي، خو د نوموړي په ټکو د دې سره سره هم د پاکستان د حکومت له لوري په یوه او بله پلمه افغاني سوداګرو ته ستونزې جوړیږي او دروازه پرې تړل کیږي. هممهاله له کرښې هاغاړه تورخم کې د سوداګرو د ټولنې یو مسؤول ایمل شینواري ازادي راډیو ته وویل د افغانستان له لوري چې کوم انګور ورزي د حکومت رسمي تایید هم لري، خو بیا د پاکستان حکومت اجازه نه ورکوي چې دغه هیواد ته صادر شي. هغه وویل
درې ورځې کېږي چې انډلشل موټر په تورخم باندې د انګور ولیاړ دي. دا انګور چې دا اوریجن افغانستان دی، دلته کسٹم ولیج دا تاجکستان دی او دا په تاجکستان په ټیکس کې کلیر کوي. نو تاجکستان او افغانستان د انګور په منځ کې ډیر زیات ډیفرنس دی. تقریبا 19,000 ټنه د افغانستان اوریجن انګور دی ټیکس ته، او تقریبا 1,500 کلدارې د تاجکستان انګور ټیکس ته. نو دا یو ستونزه موږ تر مخته شوې ده. نو په دې کې موږ پرون یو 15 ساعته هړتال هم کړی دی.
هم غوښتل په دې اړه د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت د مسؤلینو نظر هم ولرو، خو د یاد وزارت ویان عبدالسلام جواد له ژمنې سره سره د دې راپور تر خپرېدو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. پاکستان د سیمال پرنګورو د بار موټرو په مخه د تورخم دروازه تړي چې تیره چهارشنبه د قوس میاشتې په لومړۍ نیټه د هر ډول بار وړونکو موټرو په مخه یا د دروازه د یوې ورځې لپاره وتړله، خو وروسته بیا د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ د ګډې خونې مسؤلینو په منځګړیتوب پرانیستل شوه.
ترشنا اسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسلو بحثونه هر شنبه د افغانستان د ماخام له وو تر څو بجو لا ازادي راډیو واوري.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر او چاوي افغانان د اقليمي بدلونونو له اغیزو سره د مقابلې په خاطر عاجل مرستو ته اړتیا لري. د ادارې د یکشنبه پر ورځ پر خپل اکسپانه لیکلي دي چې افغانستان د نړۍ د هغو لسو هیوادونو له ډلې دی چې له اقليمي بدلونونو او طبي پیښو سره مخامخ دی. په افغانستان کې د بیلابیلو طبي پیښو ځینې قربانیان هم وایي چې بشري مرستو ته اړتیا لري. د موضوع جزئیات واوري.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چا وایي په افغانستان کې بیړنۍ مرستې ته اړتیا ده چې د طبي پیښو له امله رامنځته شوي بحران ته رسیدنه وشي. دغه سازمان د یکشنبه پر ورځ پر خپل اکسپانه لیکلي دي چې افغانستان د نړۍ د هغو لسو هیوادونو په ډله کې دی چې له ډیرو اقلیمي بدلونونو او طبیعي پیښو سره مخ دی. وچا ویلي په افغانستان کې سخته وچکالي په ډیرېدو ده چې د خوراکي توکو د کمښت لامل کیږي او لوږه ډیره وي. د وچا په وینا په افغانستان کې د تودوخې درجه په نړۍ کې له اوسط درجې لوړه ده او د چاپیریال تخریب به د کرنې په برخه کې ستونزې رامنځته کړي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د بیلابیلو طبیعي پیښو یو شمېر قربانیان هم وایي چې بشري مرستو ته اړتیا لري. د نیمروز ولایت د چاربرجک ولسوالۍ یو کروندګر عبدالعظیم ازادي راډیو ته وویل چې له 4 کلونو راهیسې خپلو کروندو ته پوره اوبه نه لري او نه یوازې د کرنې له لارې خپلې اړتیاوې نه شي پوره کولی، ورسره پوروړی هم دی.
هر کال مو لس یا شل خروار غنم اخیستل چې د خوراک په شمول یې زموږ د ټول کال لګښتونه پوره کول. خو اوس په تاوان کې یو. کوم غنم مو چې ذخیره کړی وو کله مو چې بیا وکړل راشنه نشول او موږ ته یې ګټه هم نه در رسیدلې. اوس په پورونو کې ډوب یم.
د میدان وردګو د دایمرداد ولسوالۍ اوسیدونکو سید جان چې درې میاشتې وړاندې کرنیز ځمکې او د باغونو ونې سیلابونو وړي، ازادي راډیو ته وویل چې دومره مرستې نه دي ورسره شوي چې اړتیاوې پوره شي.
سیلاب زمینای ما را کل شب برده.
سیلابونو مو ټول ځمکې وړي دي او هیڅ هم پاتې نه دي. ونې او باغونه له منځه تللې دي. یو څه مرستې را سره شوې دي. حکم بنسټ یا موسسې داسې مرسته نه ده راکړې چې زموږ ستونزې حل شي.
د هرات ولایت اوسیدونکی احمد علي هم چې د وروستیو زلزلو له امله یې کور او توکي له لاسه ورکړي، ازادي راډیو ته یې وویل چې دوی سرپنا ته بیړنۍ اړتیا لري.
زموږ ټول کور نړېدلی، هر څه مو چې درلودل تر خاورو لاندې شول او اوس هیڅ نه لرو.
لومړنۍ وختونه مودا چې سرپنا راته جوړ شي، نه خس نه لرګي نه غاز او نه سکار لرو، موږ ته سرپنا وی جوړ شي چې اولادونه مو له یخنۍ وژغورل شي،
اولادونه از یخ او شرما او از نجات بیا.
هرات ولایت په اکتوبر میاشت کې د یوې مرګونې زلزلې شاهد و چې د اوچا د شمیرو له مخې شاوخوا 1500 تنه مړه او تر 2000 زیات ټپیان کړل او تر 300 زیات کورونه یې ویجاړ کړل. د یادونې ده چې یوه میاشت وړاندې ملګرو ملتونو هم په افغانستان کې د خوراکي توکو د کمښت د بحران پراخېدو خبرداری ورکړی و. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د پخوانیو شمیرو له مخې په افغانستان کې 9.2 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري، چې د دغه سازمان په وینا د سیمې له هیوادونو په ځانګړې توګه له پاکستان څخه د سلګونه زره کډوالو د ایستلو له امله به په راتلونکي ژمي کې بشري مرستو ته د اړمنو شمیر ډیر شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په کندهار کې د غواو د فارمونو شمیر نږدې 1500 ته رسیدلی دی. د فارمونو مسؤلان او د شیدو پروسس کوونکي وایي له بهره واردېدونکي شیدې د دوی کاروبار اغېزمنوي. تفصیل په دې راپور کې.
د کندهار د ډنډ ولسوالۍ د غواګانو په دغه فارم کې 140 غواګانې سته چې د پرمختللو ماشینونو په وسیله لوشل کیږي او هر ورځ ورڅخه 900 کیلو شیدې ترلاسه کیږي. د احمد پنوم د دغه فارم یو مسول وایي 15 کال وړاندې د 250 لکه افغانۍ په لګښت د دغه فارم چاري پیل کړی چې ګڼو کسانو ته پکې د کار زمينه برابر شوي.
15 کال رئیس دغه فارم د شروع څخه پالسه ودی تقریبا ته یو سل شلنې غاګانې وسیره او د تقریبا دغه ځای په انګونې د 2.5 لکه افغانۍ ده. دغه غواګان سمور د ورځې د 900 کیلو شاخه شي جه اخلو او د ملکو کمپنی ته په زیات په پروسس رسیږي.
په کندهار کې اوس دغه ډول لوی او کوچنیو فارمونو شمیر 1500 رسیدلی چې هر کال ورڅخه 140,000 میټریک ټنه شیدې ترلاسه کیږي. په دغه فارمونو کې زرګونه کسان کار کوي. که څه هم په ګڼو فارمونو کې غواګانې په پخوانی دودیزه بڼه ساتل کیږي او شیدې ورڅخه ترلاسه کیږي، خو د دغه فارم په شمول یو شمیر نور فارمونه هم شته چې د سلګونه زره ډالرو په پانګونه پر نړیوال سټنډرډ جوړ شوي دي. محمد نعیم او سمی اولاد د غواګانو د یو فارم کارکونکي
دغه پلار شنالو راچو بیا لوشو پسې چې وملوشل بیا ځاینو پسې پاکو چوب سر پام کار ماپشن د خو بیا دا شپشت پسې راچو لوشنګ دي د سپایان دي
اسری وسایل لوشل کوو دا شدر سنگ پرولل کوو د غواو د چوای پلمبو هغه کوو نور داس کارونه جله کده زای سپکه ده او د ماشين پرولو ده او ماشين پکه ده او د ماشين جوړول داس پسری وسایل کار جنیا.
د معلومات لمخې دا محل کندهار کې دوی لوی او درې کوچنی د شیدو د فروسس فابریکه فعال دي چې هر ورځ د زرګونه لیټر شیدو څخه بیلابیل ډول خوراکي توکي جوړوي. د افغان مالدار په نوم د شیدو د پروسس د یوې فابریکه مسول نعمت الله نعمت وایي د لبنیاتو په اړه د پالیسي نشتون او د بهر راوارد شوو شیدو یې د پلور بازار اغیزمن کړی.
د یو ملي پالیسي البته د لبنیاتو په برخه کې نشټوالی دي. دا چې دلته فارمونه ډیر سوي دي صحیح خبره ده، دلته فارمونه ډیر سوي دي نو شیدې په مصرف رسیږي، اما ځینې ستونزې شته چې هغه ستونزې د شیدو نرخونه ټیټ ساتلې دي او نسی کولای چې هغه مالداري دي په سمه توګه باندې یاد لبنیاتو سکتور چې دی هغه په سمه توګه باندې واده وکړي. هغه د پوډری شیدو واردات دي چې دا په ډیر لږ قیمت یا په ډیر ټیټ قیمت باندې د افغانستان مارکیټ ته راځي او د افغانستان ټول لبنیاتي توکي چې دي هغه متضرر کړي دي.
په کندهار کې لشیدو د پیریوی ملایی مستو چکیدیا او پنیر ترڅنګ شاوخوا سل ډوله محصولات ترلاسه کیږي چې نه یوازې په کندهار کې پلورل کیږي بلکې نور ولایتونو ته هم لیږل کیږي.
ژوند که روغ یا که درد لري تیریږي، خو متل دی وایي روغ سټه نیمه پاچایي ده.
خپل ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغ سټي یقیني کړئ.
په کندوز کې د بشری ټولنې لپاره د سعادت په نوم یو خیریه روغتیایي مرکز د هغو ماشومانو درملنه پیل کړې چې د بدن غړې کاشې دي. د دغه روغتیایي مرکز د مسؤل د معلوماتو له مخې پر روان کال کې دا دوهم ځل دی چې دوی د هغو ماشومانو درملنه کوي چې د خپل شکل څخه زوري شي، شونډې او تالوی چیری وي او یا هم سخت سوي وي. تفصیل په دې راپور کې
په کندوز کې د هغو 260 تنو ماشومانو درملنه پیل شوې چې خپل شکل څخه زوريږي. د یاد ولایت د عامه روغتیا د ریاست چارواکي وایي چې د 15 ورځو په موده کې به د هغو 260 تنو ماشومانو عملیات ترسره شي چې د خپل شکل څخه زوريږي، شونډې او تالوی چیری وي او یا هم سخت سوي وي. د کندوز د عامه روغتیا رئیس ډاکټر احمد الله حکمت آزادۍ روړی ته وویل چې د دغو بې وزلو ماشومانو درملنه د عامې روغتیا په همغږۍ سره د سعادت په نوم د یو خیریه روغتیایي مرکز په مرسته په وړیا توګه ترسره کیږي.
نه دا یو د لبچاک او کمچاک مریضان، نور د سترګو مریضان، او انشاءالله یو بل پروګرام هم لرو چې هغه ماشومان چې د قلب سوری باندې اخته دي چې د هغو مریضانو به هم بعد د دې انشاءالله په نږدې راتلونکي کې داسې په دغه شفخانه کې ورته عملیاتونه وشي.
د سعادت د خیریه روغتیایي مرکز مسؤول ډاکټر نورالله عرفانی وایي په روان کال کې دا دویم ځل دی دوی د هغو ماشومانو درملنه کوي چې له خپل شکل څخه زوريږي.
د روان کال په لومړي پړاو کې موږ د 155 ماشومانو درملنه وکړه او په دې دویم پړاو کې به د 260 ماشومانو عملیات ترسره شي. دلته د ماشومانو درملنه په وړیا توګه ترسره کیږي. موږ د شمال ختیځ زون په کچه خپلو هیوادوالو ته روغتیایي خدمتونه وړاندې کوو.
ډاکټر عبدالغفار چې په ترکیه کې اوسیږي او هر کال افغانستان ته د سوی شکل ماشومانو د درملنې په خاطر راځي، هغه ازادۍ روډیو ته وویل
دا سلسله د لابچا او کامچا قندوز کې خو زه ډېر وخت نه څو کال نه مسلسل هر څلور میاشتې پنځه میاشتې پس راځم او دا پروسه مخکې وړو. دلته قندوز کې تقریبا د بدخشان، تخار، بغلان، خپل قندوز او سره باز ناروغاناته مزام د کندی نم راغلي.
سفر محمد چې د بغلان د بورکی ولسوالۍ څخه خپل 15 کلنه لور د سعادت روغتون ته د درملنې په خاطر راوړې و، هغه راته وویل
فارسال دو تفنی ما د امیر شفاخانه عملیات شد، خدا را شکر
زما د دو ماشومانو شونډې او تالو چیرې وو. د یو درملنه یې سږ کال ترسره شوه او د سوی شکل ستونزه یې حل شوه او یو مې اوس د درملنې لپاره راوستی دی. ډېر خوښ یو چې دوی په وړیا توګه د بې وزله خلکو درملنه کوي.
فایز محمد چې د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ څخه خپل درې کلن زوی یاد روغتون ته د درملنې لپاره راوستی وو، دا یې هم خوښي څرګندوي چې د ماشوم درملنه په وړیا توګه کیږي.
زما د زوی شونډه چیرې وه، موږ سخت ځورېدلو خو د کمزور اقتصاد له وجې مو وس نه رسېده چې د خپل ماشوم درملنه وکړو. خوښ یم چې اوس په دې روغتیایي مرکز کې زما د زوی درملنه په وړیا توګه ترسره کیږي.
د بشری ټولنې لپاره د سعادت پونوم د دغه خیریه روغتیایي مرکز د مسؤل د خبرو له مخې چې تیر کال دوی په څلور پړاوونو کې په یاد ولایت کې د هغو 900 تنو ماشومانو درملنه کړې چې د خپل شکل څخه زورېدل، شونډې او تالوی چیری وو او یا هم سخت سوي وو.
ترشنه آسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسئلو بحثونه هر شنبه د افغانستان د ماښام له 8 تر 10 بجو له آزادي رادیو واوري.
ستاسو له پیغامونو
وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نیم جان شہید یہ غزنی ولایت کا اڑیکہ کے یاسم البتہ غزنی ولایت تے شاد کا دے غزنی کو ہنتون یو محصل یم غانن چے مزل تے چارواک پوری ورتی گی دے غزنی پہ ہنتون دے لیے نت ہنتون لگا بلا او تے زموج دے نوڑا اقتصاد تے پی اقتصاد دمل نش کولے چے پتو دوام ورکو او سہن نو محصل یم غانن دے چارواک بد ورتی گی او اعلان تا اڑوان ضرورت اړتیا ورکړه کړی یا ورته ورکړي تا کو ته ورکړي یا بدل شي ورته زیات ډیره مننه.
السلام علیکم. زه د ازادۍ رادیو د ټولو کارکوونکو څخه مننه کوم. ریرو پاکستان کې مور سره ډیر ظلم کیږي، مور سامانونه ګرځول کیږي، مور ریکارډونه ضرور ریکارډونه راسته ایستل کیږي، ورور پیسې پنا کرا سخصل کیږي. ورور
نو زه سانی مهارت مغواړو چې د خپل د لغمان پرسونل لیست تر غیر ولسوالۍ چې دا کوم خلک دلته ولسوالۍ کې امیران دي غیر ولسوال او لادران یدن ل امیر المؤمنین له خواهش کو چې دا حمله دې بدله کړي، که دا حمله دلته وي نو لغمان ولسونه له دوه نه ورځ په ورځ لرې کیږي، خلک ولسونه نږدې کوي، دوی ولسونه لرېوالي ته راولي. والسلام ورحمت الله وبرکاته.
سلامونه نیکی هیلی د ازادی رادیو کارمندان وتا. زه غلام حیدر دلاور خبره کوم د پکتیکا ولایت تبلی ولسوالی نه. شکر الحمدلله از د ازادی رادیو چې ډیر منندو یم چې موږ ته تازه تازه خبرونه را رسوي. خدای تعالی دې وکړي چې موږ د زنګزبل هیواد جوړ شي. الله خو دې وکړي د موږ د افغانستان د خلکو غوړ د خدای تعالی وکړي. موږ د افغانستان خلک سوال ټکور ټکور در پوتره دي، څونه مهاجرین در پوتره سو، څونه څونه مرستو، څونه څونه ځکه زایس دی خدای تعالی دې وکړي چې جوړ شي. نو سلام او احترام.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. اوس په افغانستان کې د شپې نه نیمه بجې دي. دا هم د دې سات لاند خبرونه. د هرات د امنیتي ډیالوګ په نوم د یوې غونډې ګډونوال د افغانستان اوسني شرایط ناوړه بولی او وایي د شورنې لپاره خبري او نور انتخابونه په پام کې لري. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف وایي د دوی واکسیناتوران د ډیورن کرښې دواړو خواو ته د هغو کورنیو ماشومان واکسینوي چې افغانستان ته راستنی شي. یونیسف نن دوشنبه پر خپل ایکس پانا یا پخوانی ټویټر لیکلی واکسیناتوران هغه ماشومان هم واکسینوي چې د واکسین له پخوانیو پړاوونو پاتې شوي دي. د پاکستان پوز وای د افغانستان پولی تنشتې په جنوبی وزیرستان کې لشتر لژه اته سخت درې زیوستوال وژل دي. د پوز د عام اړیکو څنګه وای چې دغه عملیات تیر ورځ په سره راغه سیمه کې کړی دي، خو دا معلومات نه دی ورکړی چې وژل شوی وستوال د کومې ډلې غړي دي. او نامعلومو کسانو د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د یهودانو د یو عبادت ځای یا کنیسې پر دیوالونو د فلسطین د ملاتړ شعارونه لیکلي دي. د ازادي رادیو د ازبکستان څنګه د اس فرند ټلګرام چینل په حواله نن دوشنبه دا خبر ورکړي. دا شعارونه داسې محل لیکل شوی چې د ازبکستان چارواکي وایي چې د عبادت ځای شاوخوا امنیتي تدابیر جدي کړي دي.
پینځوشت دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
د مخکنی کابینه کې صرف پینځو فیصد
متاسف یم چې حکومت
د جګړې
کمزات هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
درنو اوریدونکو السلام علیکم. ستړي مشه زه صفی الله ستانګزایم د ازادي رادیو 15 دقیقې ونیز بحث خرغلاست وایم. په نننني بحث کې بعد پاکستان اړوند طالب لوړپوړو چارواکو په ورستیو سرګندونو باندې چې د پاکستان څخه د افغان کډوالو د جبري استنولو په غبرګون باندې څرګندونې کړې دي. په دې باندې به بحث لرو. لخپلو درنو میلمنو خاغلی شفیق همدرد سره چې د سیاسي چارو شنون کې د عامدارنګ خاغلی سید زاکر شاه سادات سره چې د سیاسي چارو شنون کې دي دوی دواړو ته خرغلاست ویم. ورسته به له دوی دواړو نه پښتني مطرح کړو، خو په سر کې به ورشو په همدې مورد باندې به یو پورت پګاډا سره واورو دا چې د طالب چارواکو دغه د پاکستان ضد سرګندونی د پاکستان افغانستان په اړوند مسایلو باندې څومره اغیز پرې باسي او د افغانستان پاکستان اړیکې به پراتلونکي کې په څه حالت بیاي او همدارنګه د پاکستان د دغه ورستیو اعمالو اصلي جرړې او ریښې په سکې دي. په دې اړه باندې به ګډ ریپورت سره واورو، بیا به بحث ته ادامه ورکړو.
له پاکستان د افغان کډوالو د استلو بهیر ورستر بلې د لوړپوړو طالبانو ان هغه څیرو خبرګونونه پارولې چې پاکستان ته نږدې بلل کېدل. د طالبانو د حکومت د کورونی چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی یک شنبه غزنی ته په سفر کې د پاکستان پریکړه غیر عادلانه بللې ده.
دا وزنای پریکړه فیصله چې غیر عادلانه پریکړه وشوه په داسې طریقه چې ټول عمر خګړه وه دا خګړه په داسې بدی باندې په دښمنۍ باندې بدله کړه چې د افغانانو څه کوي چې د دنیا ټولو نرمونو خلاف وه ټول هغه خګړې ویرې شوې.
سراج الدین حقانی د طالبانو له لوړپوړو مشرانو دی چې پاکستان ته نږدې بلل کېده او واکته له رسېدو وروسته څو دورې د پاکستان د حکومت او پاکستاني طالبانو ترمنځ د خبرو منځګړیتوب هم کړی. تر دې مخکې یو شمېر نورو طالب چارواکو هم د پاکستان پریکړه د اندېښنې وړ بللې او ویلي دي چې وار د مخه له ستونزو سره مخ افغانستان به لا پسې کړکېچونو ته ټېل وهي. د طالبانو د سوداګرۍ وزیر نور الدین عزیزی ویلي په ساړه ژمي کې د لکونو افغان کډوالو ستنول یو اندېښمنونکې مسله ده او د طالبانو حکومت به له ننګونو سره مخ کړي. له پاکستان د افغان کډوالو د استلو د بهیر په تړاو د طالبانو د یو بل لوړپوړي چارواکي کلیم الله افغان توندې څرګندونې هم په خواله رسنیو ډیر منعکس شوي. هغه ویلي افغانان تیر 15 کاله د جګړو قربانیانو خو پاکستان بیا د دې خبره سوکاله وو. کلیم الله افغان د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت کې د یوې برخې عمومي رئیس دی.
ساول ور مهاجر و روان وو د پاکستان دفاع هم بلل د اسلام لنګي هم بلل او نن بیا مهاجر ستاپر وطن زیاته مهاجر کله ستاپر وطن پروت پر آزاد پښتون پر محکوم پښتونستان کې پروت خو یا په پکوچ کې پروت بلوچستان کې هغه دی د بلوڅو د پښتونو سیمه ده یا په پېښور کې پروت هغه د لوی افغانستان سیمه ده چې مقبوضه پښتونستان.
کلیم الله افغان ویل پاکستان دی یو دولت یا ملت په توګه نه مني او دا د خبره د امریکا او لویدیځو لخوا یو ماموریت دی. اخو پاکستانی چارواکي ویل دغه هیواد د افغان کډوالو د استلو هوټ کلک تعقیبوي او ټول بیا اسناد افغانان باسي. د پاکستان په اړه د طالب چارواکو توندې سرګندونې په څه معنا دی او څومره به د پاکستان افغانستان د اړیکو راتلونکي لا پسې ترنګلوي؟ د چارو شنونکي او خبريال طاهر خان په اړه ازادي رادیو ته ویل
ترنګلتیا ختمولو لپاره ګمان نه کوم چې ډیر جدي او سنجیده کوشش کیږي چې دغه تشنج یا د کشیدګی چې ته کم شي او چې نشته کمیږي نه نن څو کوشش کولی شي او بیانونه په خپل ځای باندې جاری وي نو ماحول داري چې د مستقبل لپاره هم خنه دی. پاکستان او افغانستان د تعلقاتو او د اړیکو لپاره سراج الدین حقانی د بیانونو د تګورم چې یو خدای افغانستان د ماحول په پام نیولو سره هغه دغه رنګ بیان ورکړی دی او یو ګوره دا خبره ممکن نه ډیر زیات خلکو باندې خونه لګي خو ځینې وخت د انساني او بشري مسلو نه سیاسي مسلې جوړې شي.
د راپورونو لمخې پاکستان تر دې دمه سباندې څلور لکه افغانان لخپلی خاورې استلی. د امریکا د سولې انسټیټیوټ په یو مقاله کې د پاکستان لخوا د کډوالو د استلو پریکړه په طالبانو د فشار دراوړلو وسیله بللې سو د ټي ټي پی یا د تحریک طالبان پاکستان لملاتړه لاس په سر شي. په مقاله کې راغلي طالبانو ټي ټي پی د پاکستان داخلي ستونزې بللې او ډیر تمرکز یې د کډوالو په مسله کړی. د امریکا د سولې انسټیټیوټ ویلي د پاکستان او طالبانو ترمنځ د کړکیچ دوام به د امریکا د ګټو لپاره هم ځینې اندېښمنونکي پایلې رامنځته کړي. راپور مو واوري چې د پاکستان څخه د لکونو افغان کډوالو جبري ستنولو د لوړپوړو طالب چارواکو توند عکس العملونه پارولې دي او ورستر بلې په دې مورد باندې د طالبانو په لوړپوړو لیکو کې خبرګونونه زیاتېږي. تر ټولو ورستۍ حمله څنګه چې تاسو واورید د طالبانو د کورنۍ چارو د سرپرست وزیر سراج الدین حقانی څرګندونې وي. حقانی له هغو لوړپوړو طالب مشرانو بلل کیږي چې پاکستان ته نږدې بلل کېدل او آن یې د پاکستان او د ټي ټي پی د پاکستاني طالبانو د مقاماتو ترمنز د خبرو منځګړیتوب هم کړی دی او همدارنګه ځینې نور طالب لوړپوړي چارواکي هم په دې مورد باندې غږېدلې دي او توند ژبه هم کارولې ده. اصلي او لومړی بحث کې د شمدا اوسي چې د دغو لوړپوړو طالب چارواکو پاکستان ضد د څرګندونې په څه معنا دي او څه اغیزې ښایي ولري. ښاغلی همدرد او ښاغلی سعادت بیا هم ستړي مشه. ښاغلی همدرد تاسو غواړم اولم دغه پښتنه وکمه.
علاوه سره سلامونه تاسو ته تاسو اوریدونکو او تاسو ملماته. زه فکر کوم چې لکه څنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې ویلې ځینې طالب چارواکي د پاکستان استخباراتو د پاکستان استابلیشمنت او بلخره پاکستان ته څه نږدې دي وي چې کوم سرګندونې کوي هغه ډیر مختاتانه د پاکستان په اړه. نو هغه فکر کوم مجبور دي د حالاتو نه د پاکستان د ډیسټابلیشمنت کوم چلن چې دی د افغان کډوالو سره اوس خو د سوشل میډیا زمانہ د دغه ویډیوګان چې خبريږي د خپل په خزو باندې ظلمونه په زور باندې دوی د مالونو اخیستل او د په موټرو کې کېنول او زندانونو ته لېږل بیا درالېګل ری باندې باندې قصې دي. نو په دې اساس باندې دغه چارواکي مجبوریږي چې په دې اړه باندې یو خبرګون وکړي. یو بل د تیرو تقریبا لاغه وخت نه چې په پاکستان کې د عمران خان حکومت را نسکور شو، د افغانستان د اوسنی حاکمانو د پاکستان د استبلیشمنت تر مابینز یا د حکومت تر مابینز اختلافات ډیر شول، ځکه د پاکستان د دې استخباراتو یا د استبلیشمنت خاصه غوښتنه وي د اوسنی حاکمیت نه بدون قید شرط د دوی د مخالفینو ورستنول وو، ورسپارل وو، خلیصاله کول وو او ځینې نورې غوښتنې وې چې هغه په هیڅ صورت سره هم دغه اوسنی حاکمیت نه شوی منلی، ځکه په لاندې صفوفو کې دوی ته بغاوت په راتلونکي کې پیدا کېده. دوی دا شل کاله چې مبارزه کوله تر کوم نامه لاندې چې ګواکې دوی اسامه بن لادن امریکا ته ونه سپاره او دوی حاکمیت ته مغه یو نفر له امله له منځه لاړ، نو اوس په کوم اساس باندې دغه سي خلک چې شل کاله د دوی سره څنګ په څنګ اوګه په اوګه ولاړو هغه وداسې یو حاکمیت چې شل کاله د دوی مخالفت کې تقریبا یو برخه کار هم کړی و هغه څنګه ورته ورسپاري؟ نو په دې اساس و مجبور کې دغه فشار چې د خلکو د خوانه او کوم حالات کې دي
صحیح. مننه همدر صاحب. ښاغلی سید زاکر شاه سادات، مننه له تاسو نم چې راغلی بس ده. همدغه اول بس غواړم له تاسو نم وپوښتم مطرح کوم چې دغه د پاکستان ضد څرګندونې به څه اغېز او معنا ولري؟
سلامونه درناوی تاسو ته، قدرمن همدر صاحب ته او ستاسو د پروګرام اوریدونکو ته. په ټوله کې افغانانو د تاریخ په اوږدو کې دا ثابته کړې ده چې که هر څونه هم د مجبوریت لمخې د تاریخي دښمن کور ته پناه وړې ده، لکن چې کله خپل کور ته راغله خامخا خپل ملي ګټو ورته مخ ته درېدلې او خپل د ملي ګټو پر مبنا تصمیمونه نیولې. که څه هم چې ترخه تجربه د مجاهدینو راتک سره وشوه، مجاهدینو راتک سره بخنه غواړم داسې حالات وښودل شو چې د افغانستان هغه په اصطلاح ټول حاکمیت د پاکستان د نظامیانو په لاس کې او د افغانستان ټول هستي پاکستان ته انتقال شو، که هغه نظامي وسایل وو، که دا په اصطلاح نور وسایل وو، که دا ټانکونه وو، که دا تیارې وي. لکن دغه ترخه تجربه چې د هغوی په دوره کې تکرار وه، بیا د طالبانو په اوله دوره کې یو څه د ده شیانو مخنیوی وشو، خو بیا هم حاکمیت یو اندازې پورې چې هلته مکاته د پاکستان په لاس کې و، د استخباراتو په لاس کې و، ځکه د دوی اکثر کورنۍ له اخوا ته پراتو ټول. اوسنی حالات هم چې وینو داسې ترخي تجربې د اوسنی طالبان ته چې د دوی د پلارونو نه دوی ته اوس دا په میراث پاتې دی او د دوی د پلارونو سره کمې کانې چې پنجاب واکداران کړي دي، نو دا خو دوی هم نشي هیرولی، دوی هم بالاخره افغانان دي، د دې خاورې بچیان دي. په دې پوهېږي چې د افغانستان ملي ګټې تر هر څه باید لوړې وي او هر افغان ته باید وي. نو داغه په اساس چې کوم تصمیمونه اوسنی حاکمانو نیولې دي، زه فکر کوم یو څه د پاکستان لپاره او د پاکستان د حکومتونو یا د پاکستان د پالیسي جوړونکو لپاره د نه منلو وړ دي دا خبرې. او هغه دا چې دوی کوشش کوي چې دا به تر پایه پورې افغانستان تر کنټرول لاندې ولري او د دوی په اصطلاح په استازیتوب بهر دي کې تصمیم نیسي او خبرې به کوي، بیا به پخواني حالتونه وي، بیا به میلیاردونو ډالر وي، بیا به پاکستان ته دا ټول راتویږي او پاکستان به د لویو سرمایونه خپل ځان ته ګټه پورته کوي چې یو ځل اټومي قدرت شو، بل ځل ته بیا هم پاکستان خپل د تجارت په خاطر، خپل د سیاست په خاطر افغانان یو ځل قرباني کوي. خو دا اوس تاریخ ثابته کړه چې افغانان بل اخر افغانان دي، که هر څوک په هره جامعه کې وي چې خپل وطن ته راورسېږي، خپل د ملي ګټو په خاطر خامخا خپل موزیګان کوي. او په یوه ځانګړې توګه په دې اخر کې تاسو ګوري دغه بنیادي کارونه چې کم روان شي په افغانستان کې، دا ټول ګاونډیان یې ورخطا کړي.
کدا د قشتیپی مسله ده کدا ول د کونر د سین مسله را یاد شو او قاطی توګه اوس حاکم نظام وای چې په کونر سین باندې چې ما سر په بای تمام شي وې منګه دا بند جوړو او په درې نقطو کې به جوړو یعنی دا غشیان دي چې اوسنی فاکستاني چارواکي هم دیتا اړستلی دي چې در اخره دغه دښمنی وکړه چې دغه مظلوم مهاجر ګرځي داسې مهاجر نو چې دی په برخه کې واخو پښتونخوا په سیمه کې پراتو او پښتونخوا د تاریخي افغانستان برخه ده د دې نه څوک انکار نه شي کولای نو سربیره پر د خپل دښمنی د پینځاویا کلنې عمر سره هر ورځ ثابته کړی ده په هر دوره کې ثابته کړی ده دا غنه دوی لپاره سرپلاس کیږي هم نه یعنی لاس سرفیګین
مننه
او افغانان ته په کار ده چې دا څورته متحد شي
صحیح مننه صادق صاحب بل موضوع دا چې د پر طالبانو باندې د فشار راوړل دغه اصلي جرړی او ریښې د امریکا د سول انسټیټیوټ په باور باندې دا دي چې پاکستانی چارواکي د ټي ټي پی یا د پاکستانی طالبانو د تحریک په وړاندې د افغان طالبانو د مبارزې او یا نه همکاري په برخه کې هغه ګیلمند یا وای چې په دې برخه کې څه توقعات چې له طالبانو کېدل هغه نه دي پر ځای کړی طالبانو لاغې ډلې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی څو وخت مخکې ویلی او په لوی کچه باندې په دې معتقد دي چې د ټي ټي پی تحریک د څو ورځو تحریک نه دی بلکې خپل متقی خبرې دي چې دا د څو کلونو تحریک دی او په دې شکل باندې چې دوی مه کول غواړي امکان نه لري دغه مسلې ته په کتو باندې څومره واقعا پاکستان د ماجرینو دغه مسله د فشار د علي پټوګه باندې کاری او تر اوسه باندې په دغه پالیسی کې چې فشار راوړي کامیاب شوي خغله هم درته غواړم له تاسو دا وپوښتم
مبختی دا چې پاکستان د ملکی حکومتونو خپل تیس مطرح نه دي ځکه دا اوس سرپرست حکومت چې راغلی دی ته د پالیسی چې ورکړ شوی ده نو دوی بیچارګان مجبور دي چې هغه تطبیق کړي نو مجبور کې خبره د پاکستان د استبلیشمنت ته دوی په دې تاریخ په وګدو کې لټورو هغه لارو نه د افغانستان په مقابل کې استفاده کړې ده چې هغه د افغانستان په حکومت او په حکومت باندې په دې تیر تاریخ کې فشار واردولای شوای مثلا د دې ډیورن کرښې په وګدو کې د غدوی لوی دروازې چې د سپین بولډک او د تورخم د افغانستان کړه د تولیداتو د سبزیجاتو د میوه وخت چې کله راورسیږي نو دوی په هغه خاص وخت کې دلته یو پیښه کوله او دا غواړه دروازې به شي دي باندې بکړلې او دې طرف ته به دا معلومه چي دی هغه به خصاش ول هغه به په بد حالت شو نو د خانانو ته ډیر زیات زیانونه او تورونه ورسېدل لیکن وبل طرف ته د دوی معلومه چي دی منځنۍ آسیا ته به ترانزیت باندې روانو دوی مثلا هر کار د افغانستان په اړه باندې په تجارتي یعنی په اقتصادي برخه کې کولای شوای لیکن د افغانستان د دې مسلې په هیڅ هم د سیاسي ابزار په توګه باندې استفاده کړو بل مسله د مهاجرینو مخکې به دا څه کول چې مهاجرین به نیول او زندانونو کې بیا چول بیا د افغانستان نه پلاوی ورتلل او هغه به تر اخلاصول لیکن اوس دا اقدام چې دوی کړی دی دا د فشار هغه تر ټولو نه لویا حربه چې دوی د افغانستان د حکومت او د افغانانو په مورد باندې استعمالي نو دا هم زه فکر کوم چې یو لویه مسله ده د فشار اعلی او خوده لیکن زه ودی ته په چورت کې یم چې دومره لویه فیصله د ملګرو ملتونو د سازمانونو پښتون کې د بشر د حقوقو نړیوالو سازمانونو پښتون کې دوی دا فیصله کوي زه دې ته اندېښنم چې ګویا دا سپورت زمایم چې شونه لپټ تا خدا ته فټ کومه مسله په دې اړه باندې موجوده نه وي ځکه دا خو یو لوی بشري ناورین دی چې دوی یې تر سره کوي او دا هډې یو لوی ظلم دی دا خو یو جنایت دی چې دوی تر سره کوي نو په دې اساس باندې زما د ښنه ده چې ګویا لکه د دوه توافقات یې غپټ زمایم لري دا سی او پریکړه د دې تر مابې نه مشوي لیکن ظاهرا کوم مزیت چې دی هغه د عمران خان د حکومت څخه پکې دوه وروسته د دې حاکمیت او د پاکستان د استبلیشمنت تر مابې ترنګلتیا رامنځته شوه ده د پاکستان د استخباراتو یو خاص رادیکال برخه، خاص افراطی برخه، چې د دې پروژې په افغانستان کې د تغییر د پروژې سرپرستی ور په غاړه و، چې پراس کې جنرال حمید او فیض حمید و، دغه د ګوکا کېدل نو ورسته او د پاکستان په دې استابلیشمنت کې یا په دې پاوز کې د وینو ډلې قدرت ته رسیدل، لکه دغه اسی منیر چې دی د مخ کې د ایسای مشر و، دا بیا ولېګل شو یو چیرته، یعنی برطرفه کړل شو، برطرفه هم نو په یو ځای کې مثلا په کراچۍ کې، بیا دغه نور څه په پېښور کې د کلوردو مشر و. تر هغې وروسته دغه ډلې تقریبا یو نظامي غوندې کودتا خپله په مابین په اسټابلیشمنت کې وکړله، او هغه خلکو چې په افغانستان کې د طالبانو حمایت کوه یا هغه ملکی حکومت چې په پاکستان کې و، د عمران خان او شاه محمود قریشي و، ځینو نورو خلکو چې په نړیوال سټیج به د طالبانو ملاتړ کاوه، یا په خپله د طالبانو د واک ته رسیدلو نه وروسته دوه اسلامي لوی کانفرنسونه، دا د او آی سی کانفرنسونه په اسلام آباد کې چې ونیول شول، دغه حکیمت ته خوانه و، هغه خلکوله او هغه استکوله او نور خلک قدرت ته رسیدل او هغه منظوي کول، په پاکستان کې په خپله یو تغییر راغی چې د دې تغییر سره دغه روابط هم د دواړو تقریبا ملکونو ته مابین دغه سیاست سره خراب شول. نو دا د فشار د علی په توګه باندې استفاده کوي، خو زما اندېښنه دا ده چې د دومره لوی سازمانونو په موجودیت کې، د دومره تعهداتو په موجودیت کې، چې د دواړو هیوادونو، یعنی کچیرته د پاکستان حکومت هم یا بل حکومت د کومو کډوالو په اړه باندې داسې یو اقدام کوي، نو د دوو هیوادونو تر مابین باید توافق موجود وي، تر هغې وروسته دوی دا کار کولای شي. نو دوی
مننه همدر صاحب. ښاغلی سادات، غواړم له تاسو هم دغه پوښتنه وکړم چې دا د ټي ټي پي مسله څومره پاکستان ته مهمه ده، او اوس یو ایس آی پی چې ویلي د سول انسټیټیوټ د امریکا، واقعا هم دوی دغه د کډوالو مسله د فشار په توګه باندې کاروي؟ دې ته په کتو چې طالبان لږ څه زیانګالی دي له مالي لحاظه، او همدارنګه د اړیکو په لحاظ باندې، او ممکن په پاکستان باندې هم تکیه وکړي په ځینو حالاتو کې، څومره دغه مسله واقعا رښتیا ده؟
پرته له شکه په دې کې هیڅ غنه شو کولای، ځکه چې پاکستان مختلف حربي کارولي د افغانستان د مختلفو نظامونو تر حاکمیت لاندې حکومتونو باندې، نو دا هم یو بل حربه وه چې دوی وکارول، لیکن دی بل اړخ دوی سنجولی نه و. زه فکر کوم چې د دوی خپله هم په تاوان باندې تمامه شوه، هم ډېر بدنامه شول، په دې کې هم هغه په اصطلاح دښمنی چې دومره ډیر تر د ژبو په سر نو لا نوري هم هغه د دې خپل وفادار کړي، هم د دې پر خلاف کړل، چې دا په حقیقت کې د دې په ګټه تمام نه شو، بلکې د دې په نقصان تمام شو. خو لبلې خوانه سره د چ افغانان د دې مجبوریت شپې به تیری په دې لاند د مده کې چې دا راکاګل شي، ودي نږدې نیم میلیون تر اورسه خبره تلور لکه نو وختله، یعنی اگر مرسته چې باید شوی وای زه په ځای چې اوس پاکستان ته کیږي، اوس به دا مرسته افغانستان ته راځي، او دا بیا هم د افغانستان په ګټه تمامه شو، د افغانستان د اوسنی حاکمانو په ګټه تمامه شو، بل اخر د افغانستان د راتلونکي په کلب. نو اوس بیا د لپاره چې دوی خپل هغه پالیسی ته په یو بل شکل باندې تغییر ورکړي، یعنی د ګونې لوبه شروع کړه، چې اوس ګواکې د محکمې په فیصله باندې تکیه کوي، چې محکمه ګواکې فیصله کړې چې دا شی باید ودرول شي، یعنی دغه باقي یو میلیون د لپاره، یعنی اوس اقدامات نه غواړي سره چې وکړي چې دا وایي کاږي. لکن د دوی خپل کله کله وای چې مرغ زیرک د دودام گیر است، دوی خپل په دام کې خپل گیر شول، که جګړې لار ونیول هم په نقصان تمام شو، که غلط سیاستونه وکړه چې د افراطی ډلې راوروزلې د افغانستان د بربادۍ په خاطر، هم د دوی په ګټه تمام نه شو. او کووس حال اوسنه حالت ده، هم دوی د اقتصادي لحاظه، د نظامی لحاظه، د د د مذهبی او سیمیز تولنیز ستونزو لحاظه دومره غرق شوی دی چې نور د خپل د نجات لاره بالکل دی ورکه کړی ده. په دننه هیواد کې بلوچان خپل د ازادۍ په خاطر ټول مسله شوی دی، په هر ځکه په دې بریدونه خختی، که تاسو نن هم اوریدلی پرون مو اوریدلی، خامخا په مختلفو برخو کې هم په پښتنو سیمو کې هم بلوچانو کې د دوی په مقابل کې شدیدن عکس العملونه اوس نظامی شي، د مسؤلیت نه افغانستان لري نه نور ولسونه لري نه نور هیوادونه لري، دا خپل د دې کړنګي چې دوی مخته راځي دا چې دوی کړنګي هغه به دی لکه دا اوس چې په غږ وشو دوازدل د افغانستان دومره وکړي چې هغه لري بلای شي، دا معنا لري دا خبره، دا تاریخ هم خودلې ده په خو هم موږ به بشکه چې اوس دې په بد حالت کې یو، لکه کوراته راغله دا باندې را سخت ورته وی دا اوس یو فکر وکړي چې دوی سره دومره ویره ده چې د محکوم افغان خاورې پښتنو ته حتی د پیښور د کوټ پښتنو ته د ویزې سیستم را ایستل چې هغه په پنجاب سیمه ته ځینو د ویزو په اساس بزګیلته، دا په خپل داسې داغ ده چې دوی ټوله لمن یې نیولې ده، او د پیر اسماعیل خان کې د نن سهار هم په اصلاح دوی باندې نظامی اټکونه او په اصطلاح انتحادي حملې شوې دي.
مننه کوم ښاغلی سادات، البته په دې مورد باندې موږ د ازادي راډیو په پښتو فیسبوک هم یو تلیکلیو د سراج الدین اقانی خبرې چې د پاکستان د پریکړې غیر عادلانه بللې و زینو اوریدونکو زموږ د فیسبوک د مینوالو کمنټونه هم شته، هغه به ملنډ لنډ وایم چې د هغه کمنټونه هم پاتې نشي. نیک محمد صافی لیکلی پاکستان اوس ټولو ویدو او ویښو افغانانو وپیژند چې د ده په خبره البته د ویل چې پاکستان د دوی دښمن دی، او احمد سلیمان خیل لیکلی افغانان رباسی چې د پاکستان خ نه پری کیږي. همدارنګه زینو نورو کسانو بیا د سراج الدین حقانی دغه څرګندونې لږ څه په ځان بللی، یعنی ویلی چې یو میاشت په دې مسلې تیره شوې ده او بیا اوس نیوکه کړي لاغې ډلې ضابط خان دا مسله لیکلې ده، او همدارنګه اسماعیل صادقی لیکلی یقین نه کوي چې دا وړی دی شړی شي، دا هسې ګاب دی ویلی دي. همدارنګه لال محمد لیکلی دی پورا یو میاشت وروسته تند نیوکه کومه ګټه نه لري. احمد ابراهیمی لیکلی البته چې دغه پریکړه د خبرې ورسره موافق دی د سراج الدین اخانی له خبرو سره. همدارنګه ځینې کسانو بیا لیکلي دي چې هغه کسان چې په پاکستان په ګټه دي په درد خوري هغه نه راباسي. او همدارنګه عزیز ملیار لیکلی دی ته سیاست وایي هیڅ نشته خپلو کې جوړ دی. د ازادي راډیو پروګرامونه په دې مورد شته، هیله منیم چې تاسو په فیسبوک او پانو کې هم ولولې. ورسته 15 دقیقې بحث لرو، ښاغلی همدرد غواړم له تاسو نه په 2 دقیقو کې البته لاند کوی چې بیا به سادات صاحب ته وخت ورکو. د طالبانو د پاکستان ترمنځ دغه کشمکش او لانجې بلاخره د دوی هغه د اړیکو راتلونکي څنګه کوي او په کومي خوای بیا یې کبه دی اړه باندې وای دوه دقیقې مننه.
زه فکر کوم چې اړیکې خو اوس ترنګري ښکاری، که څه هم د طالبانو په حاکمیت کې ځینې داسې کسان شته چې هغه د پاکستان خواخوږي دي ته په دې کابینه کې، او حتی د پاکستان رسنیو خو ځینې داسې رپورټونه خپاره کړل چې د کابینې ځینې غړي د طالبانو د حاکمیت هغه د پاکستان پاسپورټونو د پاکستان شناخت کارډ او د وی تابعیت لري، لیکن په مجموع کې اوس خبره ترنګلې شوې ده. مسله دا ده چې دا خبره موږ لنن تقریبا څو کاله مخکې هم کړې و چې د وسنې طالبانو په اړه ما ویډیو کې چیرته دوی حاکمیت تراشي او د کابل نه یا د ارګ نه و پاکستان ته وګوري، نو بیا دې پوهیږي چې د پاکستان سره مخالفت په څه معنی. پاکستان د افغانستان عام او تام اختیار په لاس کې اخیستل غواړي، هغه د منځنۍ اسیا سره تجارت دی، د هند سره روابط دي، د افغانستان داخلي ذخایر دي، منابع دي، او همداراز ځینې نور مسایل دي. په دې اساس باندې هر حاکمیت چې هلته راغلی دی، تاسو د استاد رباني حکومت وګورئ یا د سمعت الله مجیدی حکومت، افغانستان ته دی را ډیسانټ کړل تر هغه وروسته د وو حکومتونو اختلافات د پاکستان د هغه وخت د استابلیشمنت سره دا څرګندوي چې هر حاکمیت چې افغانستان ته راغلی دی او د ارګ او د افغانستان نه پاکستان ته وګوري یا د هغوی د غوښتنو په چوکاټ کې راشي، زه فکر کوم هیڅ افغان او هیڅ مسلمان به ودې ته حاضر نشي چې دغه غوښتنې چې د پاکستان دی هغه ومني. لږ ژوند کړه مسله زما د یاد وتله چې هغه هم د دې مهمو وختونو څخه د چاغه په هیڅ صورت سره وسنۍ حاکمیت قبل هر حاکمیت راشي هغه منل نشي. زه فکر کوم حالات هم دشي روان وي، نو راتونکي به نور هم د فشارونو او حتی د نظامی تصادمونو
یو نتیجه ولې
مننه کوم خغله هم درته خغله ساده تاسو تم دوه دقیقې وخت درکو کله تفکې پم دې مورد باندې لاندې وای مننه
کور ودان سلامت سي حقیقت دا ده چې د زمونږ تاریخي کښالې په هیڅ چانه مګر نشویره ولې په خوانی نسلونو مزیر کړی راتلون کې نسلونو مشیره ولې او تا تاریخي کښاله زمونږ تاریخي معزله ده چې داغه پر بنیاد ادار هیواد ملي ګټه غوټی خوړلې خاص کر د افغانانو دا بيخي ثابت ده په تاریخ کې چې هیڅ کله په اصطلاح خپل پور چا باندې نه دی پریخي نو ځکه بیا هم دي ته اوس هم لا سره وخت ده سره د چې مونږ ډېری قربانیان ورکړي او د دوی تر غولیدل شعارونو لاندې مو ورکړي خو سربیره پر د هم افغانانو بیدار شوي دي او دې ته متحد دي چې په هر لباس او په هر جامه کې او تر هر بیرغ لاندې وو خو د وطن ګټي وسورته مهم او بار زخته شوی دی بیل شکه چې په تیر 43 کلن ته پل شوی جګړه کې مختلف د جګړو خواوی به سخت تیر وطنی کړی دی او دې چې ټول پردی ګټه واخستله افغانان پکې خوار زار ذلیل شول مهاجر شول بی عزت شول لده ورسته بعد هیڅ ډول هغه شیطانی پلان چې غواړي افغانستان کې جګړه راولي یا جګړه وتپی دغه باید مخنیوي وشي افغانان باید دغه د سرس په مخ کې ودیږي او خپل جرګي فرانه میراثونه په کار واچي د جرګو د لارې تفاهم د لارې نه بس خپل منځ کې کینی د افغانستان د ملي ګټو د حفاظت په خاطر باید خپل هیواد خوندي وساتي او پاکستان نه باید په دې اوپیږي چې افغانان هیڅ کله په هیڅ حالت کې هم سر کوزون کې چا د پاره نه وو نه دی او نه به پاتې شي د ډیورن مسله هم دا یو خیالي کرخه ده دا ټول افغانان ته ثابت تاریخ کې هم ثابت دی باندې هم باید پام
وکړي کور ودان وخت خلاصیدو دی مننه اوریدونکو له تاسو هم چې دغه 15 دقیقې بحث مو واورید
مننه چې ازادي راډیو واورید.